ستړي مشي دا مشال دی دیو ده د دوله صبحجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی همکار ساکه مری نیکی ته دیو سلامونه ومني روانه خبرونه کې بعد سپین بولدک د پیخي او په دغړه باندې د بے نتیجی مذاکرات حال ووري او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه موږ ته هم راوړي خو تر ټولو اول د اوس خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن کې په ډیورنډ کرخه د دوستۍ دروازه نن هم بند ده فاټا اصلاحاتي کمیټه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډول لپاره خپل سفارشات وزیر اعظم ته لیږلي دي او په ترکی کې په یو واده د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وشل شوي دي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یاد ور نن په څلورمه ورځ هم بندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دغو خبرو کې د افغانستان لاړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لوري کرنل جانسي برخه غستې وه خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه وشوې درې ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهره کوونکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په بابي دوستۍ دروازه کاڼي وشتلو د پاکستان بیرغته ور ورته کړ د دې پیښې وروسته پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرخه تړلې ده فاټا اصلاحاتي کمیټه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملول لپاره خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي دي د کرم جنسینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال لیډیو ته ویل په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرې کمیټې په خپل وړاندیزونو کې ویلي چې فاټا یو صوبا جوړول او یا هغې ته د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول به د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي نو باید فاټا دې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی په خیبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره یې وفاقي حکومت ته لس ورځې مهلت ورکړی دی وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې مرکزی حکومت په مرسته توګه 625 میگاواټه د خیبر پختونخوا د برخې بجلی پټوي چې له وجې په صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ ډېر زیات شوی دی پرویز خټک زیاته کړه که حکومت په لسو ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په لوی احتجاج لاس پوری کړی وفاقی حکومت لا پدیڑا مشال ریډیو تا سنې دی ویلی په کرم ایجنسی کې د ستکونکو تنظیم کرم سټوډنټس ارګنایزیشن تور پورې کړي چې د سیمې حکومتي مشران د تعلیم په لار کې خندان جوړوي د یا تنظیم مشر وحید الله بنگش پرون مشال لیډیو ته ویل په سیمه کې د تعلیم لپاره په هڅو کې ورسره حکومتي چارواکي یې سمرسته نه کوي
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشور شي او دا خپل حق غوړي د قوم خو ته زره پسیګم د مو حکومت لاره د غم بندي او زت د کور کوم مو دا کار نه بای فور سم نه کوي ټارچر کوي مام پاري طریقې ما سره حکومت دا خپل هغه حربي استعمالي
بلخوا د کرمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان له مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمې دسته کوونکو تنظیم دا تورونه رد کړي او ویلي چې پولیټیکل انتظامیه د تعلیم د پرمختیا لپاره مختلف کارونه کوي د افغانستان د کندز والی وای افغان امنیتی سواکونو خان آباد ولسوالی له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده اسد الله عمر خیل بیگام خام مشال لیډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالی د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ وو اغه سیاته کړه
طالبانو کولای شو چې د خان آباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د څلور ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې شو چې عملیات شروع شو په یو ساعت کې ختم شو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه یو سړی هم په محاصره کې نه ده پاتې محاصرې مخکې ماتې شوې وې مخکې په دې جنګ د شپې له خوا نه
د خان آباد ولسوال حیات الله امیر هم مشال لیډیو ته ویل چې ولسوالی تیر ماښام په 2 بجو بیرته د امنیتی ځواکونو لاسته ورغله طالبانو لا په دې اړه سندي ویلي د لغمان ولایت چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي سواکونو لخوا د وسلوالو سده پاسه سلطنه وشل شوی یا زخمیان شوی دی. د لغمان ولایت د رسنیو او اړیکو دفتر خبر ورکوي چې په تیرو دریو نیو کې د یاد ولایت د سولسوالیو په کلو کې افغان امنیتي سواکونو پرله پسې عملیات کړي چې د وسلوالو د ځینو مشرانو په شمول یې یو څلوېښت تنه وشلي او سده پاسه شپېته تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکی چارواکي وای د هیواد په جنوب ختیځ کې لږ تر لږه دیرش تنه په یو واده د حملې په نتیجه کې وشل شوي دي. د سیمې ګورنر ویلي پرون په غازیان تیپ ښار کې شوي ترهګر برید کې څلور نوي کسان ژوبل شوي هم دي. دا ښار د شام د پولې نه شاوخوا څلور شپېته کیلومتره لرې دی. د ترکی مرستیال وزیر اعظم محمد سیمسیک ویلي داسې ښکاري چې دا وحشیانه حمله یو ځانمرګي برید وو. د برید سیمواري لا چا نه ده منلې. د حلب په هوایي برید کې د زخمی شوي د شام د اغه پنځه کلن ماشوم چې په یو عکس کې په مخ وینې او خاورې لیدل کیږي مشر رور یې په یاد برید کې د زخمی کېدو وروسته مړ شوی دی. د اګست په ولسمه نیټه په حلب کې علي داکنش او د اغه پنځه کلن رور عمران په هوایي برید کې زخمیان شول. په یاد برید کې د یوې غورځېدلې ودانۍ نه د خوندي راوباسل وروسته د عمران ویډیو عکسونه په ټولنیزه میډیا خپاره شول. ډاکټران وایي چې عمران زیات نو زخمی شوي خو د شام د بشري حقونو اداري د ډاکټرانو په حواله ویلي چې د عمران رور علي د برید لږه شیبه وروسته سا ورکړه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کورمه کې د زده کوونکو یو ډله وایي چارواکي تعلیمي کمپاین کې مرسته نه کوي.
سټوډنټس ته اوټ کی هغه په مختلف کلو ته سي کورونو ته وسي نو دې لپاره تعاون ته ضرورت.
پاکستان بار کونسل وایي د کویټې د پیښې په اړه به سبا احتجاج کوي.
په دویشتم تاریخ باندې د پارلیمنت مخې ته د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ چې کوم زمونږ بار دی سلور وانه پېښور های کورټ چې کوم دی هغوی دا فیصله کړې ده چې یو علامتي هلتال یو درنه به د پارلیمنت مخې ته کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د افغان کډوالو د کمیټې مشر رستم شاه مومند وایي
دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات تاهي پولیس لاس ډېر زیات تنګول شروع کړي او افغانانو باندې ژوند ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی.
دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مهم راوړي د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه خبر شئ موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او بولدک دروازه نن څلورمه ورځ هم تړلې ده چې لامل یې نه یوازې تجارت بندې بلکې عادي وګړي هم د ستونزو سره مخامخ دي. پوله د هغه وروسته وتړل شوه کله چې د پنجشنبې په ورځ د سپین بولدک له لوري ځینو کسانو پر دروازه د ډبرو وارونه وکړل او د پاکستان بیرغ ته یې اور ورکړ. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په دې راپور کې.
د پولیسو د خلاصولو لپاره تیر ورځ په چمن کې پر دروازه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبرې وشوې خو بې نتیجه پاتې شوې. د غډول پول نن هم د تجارتو په مخ باندې پاتې ده. په دې اړه د پاکستان د سرحدي عسکر لخوا په خبره سوي بیان کې ویل شوی دی چې دا غونډه د افغانستان د سرحدي چارواکو پر غوښتنه باندې رابلل شوی و. په غونډه کې د پاکستان لخوا کرنل جانزیب او د افغانستان له لوري کرنل محمد علي ګډون درلود. د دې پولیسو د بندش لامل لوی زیان او تجارتو او عادي وګړو ته اوښتې دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارتو د اتحادیې مشر انجنیر داود اڅکزي نور حال څه داسې راته بیان کړی.
دونه سخت نقصان دی د خلکو د افغانستان د نفدو میوه سیزن دی افغانستان سره په سوو موټر خټکی او انګور راځي نو هغه د نن درېمه د چپر بارډر باندې ولاړ دی پاکي انګور خو د عدالت پر دغه ځای ورسست او خټکی هم دونه لایف نه لري هغه کچیر نن دا دروازه خلاص نه کړی یا سبا نه خلاص نو دا هغه هم بیخي زیات تاوان دی په دې حساب باندې تقریبا په کروڑو نقصان چې دی هغه صرف د نفدي میوې یا د دې خوا چې کومې سبزیانې افغانستان ته ځي دا چې دا کومې دلته په دروازې ته د دې خوا ته ولاړ دي هغه ته نقصان دی.
اڅکزي غوښتنه وکړه په کار دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه سیاسي او تجارتي اړیکې سره جلا کړي او پوله سمدلاسه د تجارو په مخ خلاص کړي.
موږ خو دا وایو چې په کار ده چې تجارتي تعلق چې دی هغه د سیاسي تعلق څخه بالکل بېل دی. چا اقتصاد ته نقصان رسول چې دی هغه هیڅ سیاسي عزائم نه پوره کوي. په کار ده چې اقتصادي تعلق او سیاسي تعلق بالکل زلبیل دی.
د چمن او سپین بولدک تر منځ پوله د پنجشنبه په ورځ دغه وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوه. کله چې د افغانستان د ازادي د ورځې په خوشحالي کې یو لاریون په سپین بولدک کې و بیش منډی ته نږدې راوتلی وو. په چمن کې د سرحدي عسکرو د ویاند په وینا چې د لاریون ځینو برخوالو د باب دوستی څخه نه یوازې د پاکستان بیرغ را شوه کړی وو بلکې واغې ته اور هم اچولی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون لپاره جوړ شوې کمیټه خپل سفارشاتي راپور وزیر اعظم تاسو ته ولیدې. د کورمه قبایلی سیمینا د پارلیمان غړی ساجد تورې وای چې په دغه راپور کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کولو سفارش شوې ده. نور تفصیل د احمد الله ناور.
تیر سه مودې راهسې فاټا کم آئینی حیثیت چې دی هغه په حق له یو کمیټي جوړه کړې شوې وه چې دغه د فاټا راتلونکي په حق له وزیر اعظم ته سفارشات راولېږي چې آیا فاټا چې قبایلي سیمې چې کوم دي دا په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي، اذان له صوبې حیثیت ورکړلی شي، یا ګلګت بلتستان په شان څنګه خود مختاري د هغه شانتي. نو د فاټا منتخب غړو چې کوم دی ساجد حسین توری تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف ته دغه کمیټي خپل سفارشات لیږلي دي او په دغه سفارشاتو کې له وزیر اعظم دا مختنه کړی دا چې فاټا له دی فاټا د خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي، ځکه چې فاټا له ځان له صوبې حیثیت ورکول یا د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول چې کوم دي دا د قبایلی سیمو په ګټه نه ده. نو خبر دا وی چې دغه سیمه چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې شامل کړلی شي. دغه شان په دغه سیمو کې کوم رایج قانون چې د اف سی آر داغی خاتمه کول ورستو د سپریم کورټ او های کورټ کوم دایره چې د اغه هم قبایلی سیمو پورې وغځول شي چې دغلته ملکی عدالتي نظام چې کوم دی اغه لاګو کړل شي. دین علاوه د پولیس زکه چلته نشته دین لیویز چې کوم دی دا ویل شي چې لیویز به کوم دی اغه د پولیسو ډیوټیان چې کوم دی اغه به تر سره کوي. دغه شان یو شمیر سکیورټي اهلکاران چې کوم دی د اغه د برتۍ هم سفارش شوه دي چې اغه د برتۍ کړل شي چې په فاټا کې د امن او امان چې کوم دی اغه په
او په دې اړه باندې قرارت دا وایي چې قبایلی سیمو کې دغه کمیټه کمی دورې کړې وي. نو په دغه دورو کې د قبایلی سیمو د اولس عمومي رائے سوا
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د دې کمیټې غړي هم دي. اغه سموده وړاندې په سېنات کې دا بیان ورکړیو چې موږ کمی د قبایلی سیمو دورې وکړل نو په اغه کې او یا فیصد خلک چې کم دي اغه دا غوښتنه کوله چې موږ د خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
دا تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورم ته په کورم کې د زدهکوونکو تنظیم دی کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشران وایي په سیمه کې د تعلیم پرمختګ لپاره چې کومې هلې ځلې روانې کړې دي پاغي کې ورسره د پولیټیکل انتظامی له خوا هیڅ مرسته نه کیږي. د زدهکوونکو د دغه شکایت او د پولیټیکل انتظامی د خبرګون په اړه نور تفصیل د تاریخ ورغره په دغه راپور کې ورو
تنظیم یو غړی محمد یوسف مشال لوډیو توای بسمه کې د تعلیم پر مختګ لپاره د ډیر کار ضرورت ته خودی د حل کول شي چې پولیټیکل انتظامی او سره خپل تعاون برقرار وساتي.
دال د ایجوکیشن کمپاین کې ترانسپورت خرچا رسی سټیکر اپلیکسون د ډیر خرچې رسی او سټوډنټس ته اوټ کی هغه مختلف کلو د سی کورونو ته وسی نو د لپاره تعاون ته ضرورت دی. خو افسوس خبره ده چې پولیټیکل نظام شو کا ایم ان ای صاحب شو کا سینیټر صاحب شو هیڅ توجه نه
محمد سلیم ورغزی چې د تنظیم لوی سکاتر د مشال لوډیو توای دوی غواړي چې دغه سیمه د تعلیم په میدان کې مخکې لاړه شي. خو د تنظیمي چې کمراویه ده هغه داسې ده چې زړونه ورته مات کړی دي.
موږ سره د فند وادي کړی دي هغه متند ملاو شوی وس پورې همیشه د پره دیو دا کوشش کړی دی چې د سټوډنټان ډیسکریج شي نه امید شي او دیو د کار نه مطلب کینی زکه چې هغه مو کله کله داسې اواز هم چته او چې پاغه کې د علاقې فائدې خو د تنظیمي نقصان
د ځکهونکو د تنظیم مشر وای دولا بنگش مشال رادیو توای پسمه کې د تعلیم پاړه د خلکو شعور را بدرولو لپاره سیمینارونه وکړل جلسه او ریلیانه وسته کمپاینونه وچلول او بلادا چې د سیمیز د کونکو ته مفت تعلیم ورکولو لپاره مختلف پروګرامونه هم وکړل. خو پر زیاده دي چې له دوی سره مرسته شیوه پولیټیکل انتظامی ورته پلاره کې خندان او دروي
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشور شي او دا خپل حق غوړي د خپل حق د پوره اواز او چات کی نو خام خواهد زر پسیگم دی ما چکو ما لیاره دی غم بندی او زد چه دی کار کام و دا کار نا بای فور سمانی کهی ٹارچر کهی مام پاری طریقی ما سر زکم دی دا اخپل اغا حربی استعمالی
دبارا کرمی مرسیال پولیکل جن شاید علی خان لدغی خبر انکاری دی جگنی دزدکاون کو دغی تنظیم سارا دا تعلیم پلرگی کمی حل زلی کولو پو وجا دا انتظامی لخوابت سلوک ساتلی کی گی دا مشار لڈیو تا ویل پسیما که تعلیم دا پر مختق لپارا چی سوک هم حل زلی کوی حقوی تا دوی پخ نظر سارا گوری او سارا دا انتظامی لخوا مرسته هم کی گی تاریک ورگزه مشال ریڈیو پی خبر
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اړوندو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځانمرګي بریټ پرزت پټول پاکستان کې د کاربندیز او په اسلام آباد کې د پارلیمان مخ ته احتجاج اعلان کړی دی. د دوی سره د پیښور های کورټ بار او د قبایلی سیمو وکیلانو هم د ملګرتیا اعلان کړی او وایي چې په دغه ورځ به دوی هم اسلام آباد ته ځي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکړي.
د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځنمرګي بریټ پر ضد د روانې میاشتې په 28 نیټه په ټول ملک کې د کاربندیز او د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړي او وایي چې د ګل پورس په د سحر 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې دوی احتجاج کوي چې پکې به د کوټې د پیښې ځمورانو د گرفتاری او په دغه پیښه کې د وجل شو وکیلانو د بچو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومت نه د مالی امداد غوښتنه د وړیا تعلیم او د سرکاری نوکرو او د وکیلانو د بچو د اسانو لپاره د فاونډیشن جوړول غوښتنه کیږي. لمشال ریډیو سره په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم په دې اړه وی
ما احتجاج کرेंगे کیونکی جو بھی ہم نے ہمارا ریزولوشن تھا پاکستان بار کونسل
منګ با احتجاج کو زکا چې زمنګ د پاکستان بار کونسل قرارداد وو چې حکومت دې زمنګ غوښتنی و منی خو حکومت زمنګ یو خبره هم ونه منله. زمنګ غوښتنه وا چې نه یوازې وکیلانو ته د حفاظت ورکړي شي بلکې د کوټې د پیښې مجرمان دی ونیول شي خو له بده مرغه هیڅ نه کړی شو کوم چې د حکومت به حصی ده.
د
پیښور های کورټ بار کونسل هم له دوی سره په دې احتجاج کې د ګډون اعلان کړي او وایي چې په دغه ورځ به د پیښور ټول وکیلان اسلام آباد ته احتجاج لپاره ځي. په دې اړه د پیښور های کورټ بار کونسل جنرال سکرتر یوسف علي مشال ریډیو ته وایي
دا بالکل موږ هړتال کوو زموږ به پورا قافله برازي د پیښور های کورټ بار نمبر
برازی دا پشاور بار نه برازی دا ڈسٹرکٹ بار مردان نه برازی دا نوخار نه برازی سوابے نه برازی سمرم سے بار ایسوسیشنز دی کاغذ دلی دی کاغذ تحصیل پلی ول باندې دی ټول برازی دی او قافله په شکل او صورت کې برازی او دا پارلیمنٹ ہاؤس مخاطبہ درنا اور کوي او دا دی غم مکمل غم نه بکوي
دفاټا وکیلانو هم د دوی سره د ملګرتیا اعلان کړي په دې حق لا دفاټا د وکیلانو د ټولګي مشر اجاز مومن مشال ریډیو ته وی
په دویشتم تاریخ باندې د پارلیمنٹ مخته د پاکستان بار کونسل د سپریم کورٹ چې کوم زمونږ بار دی سلور وانه پېښور های کورٹ چې کوم دی هغه دا فیصله کړی دا چې یو علامتی هلتال یو درنه به د پارلیمنٹ مخته کیږي چې په هغه کې د وکیلانو ته د مخ کې کوم ستونزې دي چې ردی متعلق چې کوم دی باید یو داسې سوچ وکړي شي یو داسې فکر وکړي شي د خلک کینی میټینګ را وغوښتل شي چې دا ډیره سیریس خبره ده بل دا چې دا کوم اعلانات وکیلانو صاحبانو دپاره الله دې وبخښي چې کوم شهیدانو هغوی دپاره شوي نو مطلب دا دی چې دا صرف کاغذي کاروي نه ده پکار په دې باندې فوراً عمل پکار دی په دې میاشت شلو ورځو کې دننه دننه
د رواني میاشتې په اتمه نیټه په کوټه کې په سیول اسپتال کې ځانمرګي بریج شوی وو چې پکې څلور اویا کسان وجلې شوي وو چې پکې د شپېتو نه زیات وکیلان شامل وو سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام اوس یو بل راپور ته راګرځوم د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان څخه په تدریجي ډول د افغان کډوالو بهجرت راستنیدو لپاره کار کوي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال لیډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو شمیره ډیره شوې هغه هیواد د کډوالو سره نرم چلند هم ویلی دی هیواد تر راستنه شوي کډوال بیا وایي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو هلته د ښه وخت تیرولو هیلې نورې مړې شوې دي یوسف خان ردران د موضوع په اړه له کابله راپور لري
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پرځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د باعزت راستنیدو هرکلی کوي هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوې دي هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې حلې ځلې روانې دي هم ډیپلوماټیک حلې ځلې بیلابیل ناستې هم موږ درلودې بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي یوه کمیټه د سفارت د استازي په ګډون هم څنګه د کډوالو د اتشي یو شمېر او د سولي شورا استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه خودلې
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یو جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي ترڅو د خپل ستونزو په اړه غوښتنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو وروسته له دې چې افغان کډوالو د ځورونو له کبله هیواد ته د راستنېدو لړۍ تېزه کړه پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغه هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له سازو سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دې نه ځوروي بل لور ته هیواد ته راغلي یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه لږ منو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعیا لري له دې ډلې محب الله پیوند ازادي راډیو ته وویل
نور هلته استوګنه او هلته د دوی اوسېدل هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دي هغه له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي پاکستان یو دولت لوري نور تنګ شوي دي هغه کډوال افغانان نور هلته استوګنه د دوی لپاره مشکله ده
د عادل په نوم کابل ته راغلی بل کس وایي افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سهولتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي
دوی ډېر په خوشحالي باندې راځي خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته باید داسې زمینه برابره شي چې د دوی په راتګ کې مشکل نه وي دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نه شي پیدا هلته د دې مشکل نه شي ورته پیدا شي تاسو زر لاړ شئ یو کارت نه لرئ دا شی نه لرئ ها شی نه لرئ
د کډوالو چارو وزارت معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو رئیس له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوې او یوازې روانه هجری میاشت دا شمیره 80,000 کسانو ته رسیږي افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي
اردنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په دې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه محمد وایي چې اوس مهال په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له ناوړه حالت سره مخامخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره د خبرې هم څوک ناوري. رستم شاه محمد اوس د خیبر پښتونخوا صوبې د حکومت لخوا د یوې کمیټې مشر ټاکل شوی. له لومړي سره دا مرکه په کابل کې زموږ همکار حمید مومند کړی نو راځي چې وورو.
مومن صاحب محترم، د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حوالې لپاره یو کمیټه ټاکلې چې تاسو یې مشري کوي. د کمیټې تر اوسه پورې د کډوالو د ستونزو په حوالې کې څومره پرمختګ کړی دی؟
دا سرچینې کمیټې نه ده، صرف ما ته دا ویلي دي چې افغانانو د صوبایي حکومت په منځ کې چې کوم یو رابطه اوساته دي چې څه مسلې هغې نه مونږ خبر کړو. دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات هغې پولیس لاس ډېر زیات هغې تنګول شروع کړي دي. افغانانو باندې ژوند ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی او باید چې دغه چې کوم دی دا ودري خو زمونږ خبره دلته څوک ډېر اوري نه. او دلته میډیا هم د افغان ماجرو خلاف شوی ده او دولت هم د هغې خلاف شوی دی او پولیس خو مخکې نه د هغې خلاف وي. نو دا په افغانانو باندې پاکستان کې ډېر سخت وخت دی. په کراچۍ کې هم دوی زورولی شي، په بلوچستان کې هم دوی زورولی شي او هلته په شیبه سرحد کې هم دوی ته مشکلات دي. موږ کوشش کوو چې دې خبره مامورینو ته او دولتونو ته خلکو ته ورسوو خو داسې ښکاري چې دوی مشکلات لا جاري دي.
کوم رپورټونه چې په مطبوعاتو کې په هغه کې ویل کېږي چې په خپل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عمران خان دوی هم د افغان کډوالو له استادو سره وکتل او له هغې وروسته یې له پولیسو غوښتنه کړې ده. تاسو په خپلو څرګندولو کې اشاره وکړه چې د پولیسو ناوړه چلن هم یو جدي ستونزه ده چې افغان کډوال ورسره مخ دي. د دغو لیدو کتو وروسته او تاسو د خپلې کمیټې د حل ځلو په پایله کې آیا د پولیسو په چلښت کې کوم نرمښت راغلی دی د کډوالو په وړاندې؟
نه نه، څه خاص هیڅ نه دی راغلی. د مونږ کمیټې نه کثره زه یو کس یم او نور راته څوک نشته. مونږ وزیر اعلی ته هم ویلي دي، عمران خان ته هم ویلي دي او مرکز ته هم عضو هلته هم دا خبره دو او د ملل متحد چې کوم افسران دي هغې سره هم خبره کړې ده چې دا افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک روان دی او د دې ګټه چې کوم دی چاته نشته او نقصان یې ټولو ته دی. افغانستان کې دوی کورونا کدیم بدي ټول دغه شوي دي، مانځه تللي دي او دلته دوی کاروبار دی، خلکو باندې قرضې دي یا په دې باندې قرض دی او دلته بچی سکولونو کې داخل کړي دي. دغه د تجارت دی، بعض ځایونو کې پیسې لګولي دي، ګاډي دي، کورونه یې اخیستې دي، جزاد یې اخیستې دي، ځمکې یې اخیستې دي. دا څنګه تاسو په داسې زور باندې واپس لېږئ او دا خبره کوئ چې دوی سره کارډ نشته؟ چې سره کارډ نشته دا دولت د پاکستان قصور دی. د پاکستان مامورین دی ورکړي کارډ دی ورکړي. ما دا دلیل پیش کړی دی چې سره کارډ نه وي دا زموږ خپل قصور دی، دا د افغانانو قصور نه دی.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د بریالي سمدی په حق دا سندره تاسو په نظر
زندگی تیرو ستاند بغیر خو جانا نا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستاند بغیر خو جانا نا زندگی تیرو دخیت غما د جانان په غم د پوهن کړو داس د ورکړو چه دزان په غم دې په هن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په هن کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر خو جانا نا زندگی دې رو
جون عذاب شوی دو خوبونو نامو یار کیگی دخ پل وجود دا پر حرونو نامو یار کیگی پزولنو کے بندوانا زندگی دیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دیرو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې دولسنیمه بجې کې دن کې دي د دولسنیمه بجو د خبرونو لنډیز د انساج مل
د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یا د ورنن هم په سلور مروس باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دغو خبرو کې د افغانستان لاړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لوري کرنل جانسي برخه اخیستې وه فاټا اصلاحاتی کمیټې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي دي د کرمې جنسینه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال ریډیو ته ویلي چې کمیټې په خپل وړاندیزونو کې ویلي چې فاټا یو صوبه جوړول او یا هغې ته د ګلګت بلتستان په شان خودمختاري ورکول به د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي نو باید فاټا دې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي په خیبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره وفاقي حکومت ته لس ورځې مهلت ورکړی دی وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې مرکزي حکومت په مرسته توګه شپږ سوه میگا واټه د خیبر پختونخوا د برخې بجلی پټوي په کرم ایجنسۍ کې د زده کوونکو تنظیم تور پورې کړې چې د سیمې حکومتي مشران د تعلیم په لار کې خنډان جوړوي هلته د کرم مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي د کندوز والی وای افغان امنیتی ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده اسدالله عمرخیل بیګا مخام مشال ریډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د ترکی چارواکي وای د هیواد په جنوب ختیځ کې لږ تر لږه دیرش تنه په یو واده د حملې په نتیجه کې وژل شوي دي د سیمې ګورنر ویلي پرون په غازی انتیب ښار کې شوي ترهګر برید کې څلور نوي کسان ژوبل شوي هم دي د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې او د حلب په هوایي برید کې د زخمي شوي د شام د هغه پنځه کلن ماشوم چې په یو عکس یې په مخه وینې او خاورې لیدل کېږي مشر ګور یې په یاد برید کې د زخمي کېدو وروسته مړ شوی دی
اردن کو انیس اجمل درتا د دولس نیمه بجو د خبرونو لنډی دوران دی کولو او د پاکستان خبر شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی درتا سراج ظهیر وړاندې کوي
نن د اردو ژبې رسپانه نه یی بات خپل اداریه کې وای پاکستان ته لټو لوی خطر ترخه غری دا او لس مودې راسي پاکستان د دې ډیر لوی قیمت ورکوي د کومي پرځ چې عسکري او سیاسي مشروالي په شریک سره کامی تګلارا جوړ کړه ادارې وړاندې لیکي چې د دې سره سره پاکستان له نور ډیرو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي رهداري سرته رسول د پاکستان اقتصاد خکول او په ترخه غری کابو مندل دي ځکه که په ترخه غری کابو ونه مندلې شو نو په سپیک منسوبه کې او د پاکستان په ترقی کې خندان پیدا کی دیشی او تر سوچې د ترخه غری د خاتمې لپاره غوړه اقدامات ونکړي شي نو پاکستان ترقی نشي کولای ادریا اخر کې وای باید چې حکومت د اولس پوړان دی خپل واضح کړنلار کېږي او د ملک د جمهوریت او استحکام لپاره د سیاسي ګوندونو سره په شریکه کار وکړي او باید چې په دې عمل کې اولس هم لزان سره ملګری کړي چې دا رنگ لدی ملک ترخه غری ختم شي د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې دا اوی چې باید د ترخه غری پر ضد اپریشن جاری وساتل شي ځکه چې ترخه غری پاکستان ته ډیر نقصان رسولی د ادارې په وینا پاکستان له پکار دی چې په شمالي او مغربي پولو باندې حفاظتي اقدامات نور غوره جوړ کړي او د لړکی هیڅ یو فشار قبول نکړي ځکه چې اکثره معاملات د پولو نه خراب وي او د افغانستان او ایران سره چې څومره هم د پاکستان پولي مضبوطي او محفوظ وي همره به پاکستان ته استحکام ترلاسه وي ادارې اخر کې وایي په موجوده وخت کې د پولو د سر نظام غوره جوړولو ضرورت دی باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د دې سره سره په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد اپریشن جاری وساتي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون برکا ایونجرز په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې ګڼ شمېر هنرمندان د جهاد ضد یاد کارټون په ذریعه د پاکستان د ځوانانو ذهنونه په سمه لار راوستل غواړي. بلخوا د هندو وبپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه بیان ستایلی دی چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه ورکړی و. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د انیس اجمل لورو.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون پاړه په مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا پر ټلویزیون کارټون پروګرامونه د پاکستان ماشومان د جهاد بچ ساتلی شي او کنه. مجلې د پاکستانی کارټون برکا ایونجرز پاړه لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندان او پروډیوسران د جهاد ضد یاد کارټون په واسطه د داسې متبادله فکرونو ښودلو هڅه کوي چې د پاکستان د ځوانانو په ذهنونو اثر وکړي. دا کار د کتابونو موبایل اپلیکیشن وروسته اوس د یو ټلویزیوني کارټون په شکل کې وړاندې کیږي. په دې کارټون کې د پاکستان ټولنیزې مسئلې رابرسېره شوې دي چې پکې تشدد، درغلي، زیاته آبادي، نسلي توپیر، بې ځایه تنګولو او د ماشومانو تښتونې شامل دي. مقاله لیکي د برکا اوینجرز کارټون کیسه به کېدای شي چې سنجیده به خود کارټون په انداز کې وړاندې کړل شوې ده. په برکا اوینجرز کې مرکزي کردار د یوې جینۍ جیا دی چې د خپل شناخت پټول لپاره برکا اچولې وي او د درغله سیاستوالانو د غسي د نورو اغو کسانو پر ضد جګړه کوي چې د جینکو سکولونه بندوي. جیا د جګړې پر مهال د نوري وسلې پر ځای کتابونه او قلمونه کاروي. د مزاحیه کتابونو یو لیکوال عمران اظهر وایي ماشومان د نفرت لپاره نه دی پیدا شوی او باید چې د ژوند په لومړیو کالونو کې فکرونه په سمه لاره راوستل شي. فارن پالیسی مجلې د سخت دریځې ضد یو لیکوال د وژنې په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اداري حوالې ورکولو سره لیکلي په پاکستان کې عدم برداشت او سخت دریځې ډیره ژوره شوې ده. مقاله لیکي د رستیو کې په کوټه کې د اویاو زیاتو وکیلانو خبریالانو د وژنې سره سره په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا مشهوري هنرمندې کندیل بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هغه بیان ستایل دی چې نوموړي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه د جمعې پر ورځ ورکړی و. حامد کرزي ویلي د پاکستان لخوا د اشتعال په وړاندې هند د رد عمل په برخه کې حق لري. د حامد کرزي دا بیان لاغې یو ورځ وروسته مخې ته راغی چې د بنګلادیش د اطلاعاتو وزیر حسن الحق هم د هندي وزیر اعظم د بیان ملاتړ وکړ. تېره اونۍ د کشمیر په موضوع ټولګوندیزې غونډې او بیا د هند د آزادۍ ورځې په موقع نریندر مودي ژمنه وکړه چې په پاکستان کې بلوچ ته ورپېښې ستونزې به په نړیواله کچه وړاندې کړي. نوموړي ویلي هغه ته د بلوچانو لخوا ګڼ پیغامونه هم ترلاسه شوي دي. مقاله لیکي راتلونکو سروسو کې دلی ته د افغان پوځ مشر قدم شاه د سفر وړاندې داسې بیانونه ډېر اهمیت لري. د رستیو کې د هندو ورځپاڼې راپور ورکړی و چې سرچینو ورته پخلی کړی دی چې جنرل قدم شاه به د هلیکاپټرو په ګډون د هند لخوا د پوځي مرستو یو غوښتنلیک هم هندي چارواکو ته وړاندې کړي. د هندو ورځپاڼه لیکي حامد کرزي ویلي دي د افغانستان د دفاعي صلاحیتونو زیاتولو لپاره باید هند زړور ګامونه پورته کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال لري ته وګورئ. تاسو په مو شو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ترکی پارلمان یو موافقه منظوره کړې چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کېدو سبب کیږي. د ترکی د دولتي رسنو د راپور لمخې ورسته له هغه چې 13 میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشو د دې موافقې په تصویب کې ځن راغلی وو. د فرانس خبري ایجنسی په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیه د پارلمان وکیلانو د جمعینه وخت هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اعلی تر ګرځوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکی چوو. د ترکیه د دولتي خبری ایجنس انادولو په حواله د دې موافقه لمخې به اسرائیل 60 میلیونه ډالر د غرامت په توګه ترکیه ته ورکوي، ځکه چې په 2013 کال د اسرائیل کومندو ځواکونو په غزه تړانګه کې د ترکیه د بشری مرستو پر کشتی حمله کړی و. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل سوي و. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه، په مالی او جرمی لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته سوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. گارڈین رسپانہ لکھی د قومی احتساب ادارہ نیب د پاکستان د پوز تر انتظام لاندی د یوی تعمیراتی پروجی پلٹنی کوي. دغه پروجی سرمایہ کاران وای و کال پس هم انتظار کوي، خو سب پر مختګ پکې نه دی لیدلې. په دغه پروژه کې له رشوت سره په تړاو د پاکستان د پوز د پخوانی مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د درې ورونو نومونه راغلي دي. د دې ترڅنګ د ډیفنس هاوسنګ اتارټی درې لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل دي. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
گارڈین رسپانه لیکي له اسلام آباد سره نږدې د الیسیم رانچز په نوم د کورونو جوړولې یوې پروژې په اړه چې مخکې کومې وعدې شوې وې د نه عملي کېدو له امله سرمایه کاران په غوسه شوي دي. دوی وایي چې اوه کاله پس هم ورته څه پرمختګ نه ښکاري او بې ځایه په پروژه پیسې لګولې دي. رسپانه لیکي دغه پروژه چې د پوز تر انتظام لاندې ده، د قومي احتساب ادارې یا نیب یې پلټنې شروع کړې دي. په دغه کیس کې له رشوت سره په تړاو د پوز د لوړ پوړو ریټایرډ افسرانو په ګډون د پاکستان د پوز پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی خپلوانو نمونه مخې ته راغلی دي. په دې کې د ډیفنس هاوسنګ اتارټی په نوم د هغه پوځي څانګې نوم راغلی دي چې ریټایر شو پوځي افسرانو له رهایشي سکیمونه جوړوي او په غیر پوځي خلکو باندې هم کورونه خرڅوي. رسپانه د یوې کارپوهې عائشه صدیقه لخلی لیکي چې د پوځ دا تجارت د رشوت یوه ذریعه ده او وایي چې پوځ د خپلې فائدې او لوړ پوړو ریټایر شو پوځي افسرانو ته د زیاتې ګټې رسولو لپاره دا کارونه کوي. رسپانه لیکي دغه پروژه په وروستو څو کلونو کې د پوځ په دریو ناکامه پروژو کې یوه ده چې له مشهورو شخصي کمپنو سره پکې شراکت شوې دي. رسپانه لیکي د دغه پروژې شریکه کمپنی الیسیم هولډینګز د جنرال کیانی د دریو ورونو ده. د رسپانې په خبره تر اوسه د ډیفنس هاوسنګ اتارټی دوه پخوانی لوړ پوړي چارواکي گرفتار شوي دي. د دې ترڅنګ د الیسیم هولډینګز کمپنی پخوانی مشر وسیم اسلم بټ هم نیول شوی. هغه داوه کوي چې د جنرال کیانی ورونو ته د تحفظ ورکولو لپاره نیول شوی دی. دغه درې رونه امجد کیانی، بابر کیانی او کامران کیانی نه خو گرفتار شوی دي او نه د دې جرم لپاره تورن شوی دي. رسپانه لیکي د ډیفنس هاوسنګ اتارټی او د پوز ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د رسپانې په خبره ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وجه د قومي احتساب ادارې لخوا د کیس پلټنې کیږي. په پاکستان کې اکثره هغه سکینډلې یو طرف تکړل شي چې تړاو یې له پوز سره وي. بیا هغه افسران چې تورن وګرځول شي ډېر کم جیلونو کې بندیږي، له هغوی یوازې مراعت واخیستل شي او یا له څوکې په لرې کېدو مجبور کړل شي. رسپانه لیکي جنرال کیانی د دې کیس په اړه لاس نه دی ویلې.
او اوریدونکو ستاسو پام د افغانستان د کندوز د خان آباد ولسوالۍ په اړه باندې یو راپور زموږ د همکاري په دې همکار درته تفصیل وړاندې کوي.
افغان وسلوالو ځواکونو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چې څو ساعته د طالبانو لاس ته لوېدلې وه بیرته ونیوله. د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیګا شپه آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ په یو ساعته عملیاتو کې بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه.
طالبانو کولی شو چې د خان آباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د څلور ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې شو چې عملیات شروع شو، په یو ساعت کې ختم شو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه.
عمر خیل د پرونیو خبرونو په اړوند چې ځینې سرتیري په معاصره کې پاتې وو زیاته کړه،
یو سړی هم په معاصره کې نه ده پاتې، معاصرې مخکې ماتې شوې وې، مخکې له په دې جنګ د شپې له خوا نه، او بعضې خلکې چې په هر ساحه کې بند پاتې وو ټول د شپې راویستل شوي وو.
د کندوز د ښار په 10 کیلومتره کې د خان آباد ولسوالۍ پروند د 2 ساعتونو په اوږدو کې ونیول شو او بیرته راخوش کړای شو. د شنبه په سهار طالب وسلوالو افغان سرتیرو په شاتګ ته اړ کړل، خو د ماښام د 2 بجو په شاوخوا کې بیرته وایستل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې پرون ماښام یې په کابل کې د دفاع وزارت له ویان سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته ځواب ورکاوه، وویل د خان آباد په ولسوالۍ کې د امنیتي ګواښونو د پوره له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په کلکه دوام لري. صدیقی وویل سره له دې چې نوي ځواکونه کندوز ته رسیدلي، د خان آباد د لویدنې یا سقوط په باب به هم څېړنې وکړي.
قسمت سقوط خان آباد یې کې چی اتفاق افتاده، چرا نیروهای ما
د کندوز د لویدنې په باب دا چې څه شوي وو او ولې زموږ ځواکونو له خپلو سیمو څخه ساتنه نه وکړې باید پلټنې وشي، څو موږ خالي ګاوې پیدا کړو. چیرته چې د تجهیزاتو او اکمالاتو ستونزه موجوده وه، د امنیه قمندانۍ، د زون قمندانۍ او همداشان د افغانستان ملي اردو رسونه کړې، اما پرېږدې پلټنه وکړو چې آیا رښتیا هم په خان آباد کې ځای په ځای شویو قوتونو هیڅ نه درلودل یا کومه بله ستونزه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په همدغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې په کندوز کې په پوره اندازه قوتونه شته او دغه ولایت به هیڅکله د وسلوالو لخوا ونه لویږي.
کندوز ولایت قطعا سقوط نه کوي، نه یې څوک سقوط ته پرېږدي او نه د دې توان مخالفین لري چې کندوز ولایت ته سقوط ورکړي. دا ارمان به ګورته ویسي. کندوز ولایت سقوط نه کوي، زه بیا وایم کندوز ولایت سقوط نه کوي، کندوز ولایت سقوط نه کوي.
وزیری دغه راز وویل چې په کندوز کې پوره هوایي ځواکونه هم لري، د خان آباد نښتو په عادي خلکو هم اثر اچولی. د خان آباد یو تن اوسیدونکي عبدالستار د فرانس پریس آژانس ویلي چې خلکو خپل کورونه او دوکانونه پرې ایښي دي. د کندوز یو بل اوسیدونکي ننګیالی جان د رویټرز آژانس په خبرو کې له وضع څخه اندېښنه څرګنده کړه.
وضعیت بېخي خراب از وضعیت وخیم است.
وضعیت ډېر ناوړه او خطرناک دی. کوم دی دولت؟ کومه ده پوښتنه او ګروېږنه؟ څلور خواوې بندې دي. د خان آباد لاره بنده ده، د چاردرې لاره بنده ده، د خلکو زامن مري، پای پاکه دربدري ده. خو امنیتي دفاعي ځواکونه د کندوز د والي په ګډون د سیمې خلکو ته ډاډ ورکوي چې کولی شي د خان آباد په ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته لاړ شي.
مشال د غوږیو په افغانستان کې پاتې کیږو او د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ته وردو. دغلته کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو درې ورځو راهیسې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته روانه ده. په دغه موده کې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوې کوي. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته هوایي او ځمکني ځواکونه رسولي، خو د حصارک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان منیر همت وایي په دې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه مرستې ته اړتیا لري او که په وخت ورونه رسیږي ولسوالۍ به له لاسه لاړه شي.
نه نه، ټولې سکیلې وسلې غټې اوان او جگو یک دا شکاس پی جنین بیمی یک دزگاگان غط طور سکیلی سلاولی بس صاحب دونه در تایم چیم رست در اونه رسیگی بیا دی دیو لسوالی نسوک تا منقی
نموڑه وی پا دی جگده که گن وصلوالو تا مرگجوب لاده ولی او دا رنگا آتا تا نامنتی سرتیری هم مجل شوی. پا ور تا وقتی دا طالبان وین زبیلا مجاهد ازادی رادو تا ویلی چی دوی ملگرو دا حسارک لسوالی پا بش پرتو گنی ولی او زیاد شمیر مهماتی لاست را وڑی. خو د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګنې بیا د وسلوالو طالبانو دغه اداوی ردوي او وای ولسوالۍ د افغان ځواکونو په لاس کې ده او سیمې ته ځمکني او هوایي ځواکونه هم رسیدلي.
تازه د می ځانګړي ځواکونه هم رسیدلي دي، هوایي بردونه هم د وسلوالو طالبانو په پټنځایونو تر سره شوي دي. هغه سیمو کې چې دوی په جمع راټول شوي او وشتل شوي تر اوسه پورې چې کوم معلومات شریک شوي، یو څلوېښت وسلوال طالبان چې اکثریت یې بهرنیان دي دا وژل شوي دي او همداراز پلسګور نور ټکن شوي.
په حصارک ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه تر دې د مکم ریپورت نه دی خپور شوی، خو د ځایي خلکو په وینا له دې وړاندې هم ورته نښتې ترسره شوي چې په پایله کې زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلی و.
اوریدونکو، افغانستان کې پاتې کیږو. په مشرقي ولایت نورستان ته ورځو. روح الله انوري د نور تفصیل سره.
د نورستان ولایت د وان ټویګل ولسوالۍ اوسیدونکو او ولایتي شورا په داسې حال کې د جګړې بیا پیل کېدو او د طالبانو د بیا راټولېدو څخه ویره لري چې یوازې یوه اونۍ وړاندې د تیرې یک شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ ستر برید وکړ.
لری لری ساحونه جمع کېدل شروع شوې دي. امکان لري چې یو غټ پیمانه باندې بیا هم یو فساد جوړ شي. دې عملې نه مخکې دغه خلکو تقریبا د سیسلو نه زیات کورنۍ کورونه شړلې دي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی ازادي راډیو ته وویل ک څه هم چې په تیر نه خته کې هلته پراته ملي او د امن نظم پولیس یو څه ستونزو سره مخ وو، خو کله چې سیمې ته ملي اردو ورسېده سمدستي حالات بدل شو او برید کوونکي شاتګ ته اړ شول.
سربازانو نیولې اردو خطا نظامه ټولو همت وکړ، په میړانه سره د خلکو ته شکست ورکړې دي او هغوی ته تلفات هم اوښتې دي او موږ ډېر زیات واقعا ډېر زیات تشویش کړو.
هغه وایي په یاد جنگ کې شاوخوا نوي وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښتله چې مړي د جنگ په میدان کې پراته وو. پایندزوی وایي اوس بیا طالبان په دې هڅه کې دي چې سر راټول شي او په وانت بله حمله وکړي، نو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د ملي اردو ځواکونو ته پکار دي چې وانت ته لاړ شي.
او اوس هم فعلا وضعیت داسې دی چې په وانتګل ولسوالۍ کې دلته پروګرامونه جوړ کړي دي. طالبان اوس کوشش کوي چې راټول شوي دي هلته وایګل کې جلسات ترتیب کړي دي وایي او بیرته د حملې پروګرام نیولي. او اوس فعلا خپل اخص کوم داسې تشویش لرم چې که دغه اردو بیرته لاړ نه شي هلته ولسوالۍ کې ځای په ځای نه شي او که تا د اردو هلته همکار ونه اوسېږي امنیت پولیس ځواکونو سره یا زمونږ مشکل کاملا ډیر زیات جدي مشکل دی.
د ولایتي شورا رئیس وایي که چیرته ملي اردو سیمې ته نه لیږل کیږي نو د وسلوالو خلاف دې له هوایي ځواک کار واخیستل شي څو بې له جنګه هغوی له برید څخه لاس واخلي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ جګړه کې یې مخالفینو ته ماتې ورکړې او که بیا هم د بل برید نیت وکړي نو دوی چمتو دي چې مقابله وکړي.
طالبانو د دې حملې لپاره اته نه میاشتې را په دې خوا امادګي نیوله او په ټول توان چې هغوی لري دا امادګي هغوی دا حمله کړې وو. زموږ باتورو ځواکونو د هغوی حمله هم په شاو تنبوله او هم هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. آینده کې هم انشاءالله زموږ ځواکونه د هر نوع تهدیداتو لپاره خپل امادګي لري.
والی وای افغان ځواکونه شپه او ورځ د خپل خلکو امنیت نیولو باندې بوختي او ولست هیڅ ډول ویرن کوي.
د هیڅ د تشویش وړ چې خلک سړي مو تشویش
د تیر یک شنبه ورځې په جګړه کې وسلوالو طالبانو دا وکړي و چې په واند کې للسو زیاتې امنیتي پوستې نیولې او ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د وسلوال مخالفینو له بل برید ویره لري چې د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې هم جګړې روانې دي.
تاسو ستونزې
ورنور ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د ساحل په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې راپور وایي چې د 2018 کال په لومړو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیرو په کیسونو کې 6% زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې داسې پیښې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې ریکارډ شوې دي، وروسته بیا سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان نمبر په نمبر راځي. دا چې هایا په خیبر پختونخوا کې داسې واقعات کم کیږي او د نورو شبو په پرتله یې په رښتیا هم ښه صورت حال دی. ملیحا میرزاده دا موضوع له کاربوهانو سره سیړلې، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په پیښور کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې کارکوونکي ادارې یو چارواکي جانزیب خان وایي داسې نه ده چې په خیبر پختونخوا کې داسې کیسونه کم کیږي، بلکې د روایاتو له امله ډېر خلک دا خبرې پټې ساتي.
دا خو هغه کیسونه دي چې کم رجسټر کیږي مختلف ذریعو باندې، د اخبار په ذریعه باندې، هغه چپراشي یا دغه ایف آی آر وشي. لکه ډېر داسې قسمونه دي چې خاص کر زموږ چې کم روایات دي د پختون معاشرې، هغه لکه داسې ځینه مونږه دوی چې کیږي دې کې شک نشته، خو په داګه کېږي نه، دا کیسونه به زموږ په پښتونخوا کې هم زیاتي، خو لکه داغې اف آی آر وغیرہ یا هغه نه کېږي.
بل خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وایي د آگاهۍ لامله پر ماشومانو د جنسي تیریو کیسونه د مخکې پرتله او زیات رپورټ کېږي، نو ځکه دغه شمیر هم سیوا شي. خو نوموړي د خیبر پښتونخوا حکومت دې مسلې ته سمه پاملرنه نه کول هم د داسې کیسو مخې ته د راتلو یوه مهمه وجه بولي.
زمون په معاشره کې او زمون د حکومتونو په سطح باندې هم د ماشومانو د تحفظ په حواله سره، او خاص طور باندې د جنسي تشدد په حواله سره د ډینایل یو اپروچ ته، لکه دا ګړندې شي چې نه دا خو جدل ته نه کیږي، او دا ډینایل چې دی نو دا هغه دا نقصان د چاغه واقعیات کیږي په تسلسل سره، بلکې نور څه واقعي. زه دا ګڼم چې په پښتونخوا کې په دې حواله سره لا اوس هم په صحیح توګه باندې کار نه دی شوی. کمیشن جوړ شوی دی په لس یولس ډیسټریکټس کې، د ماشومانو د تحفظ یونټ جوړ شوی دی د ضلع په سطح باندې، خو عمل درآمد په کمزورې دی، او دا هغه غټه وجه دا ده چې په دغه لپاره بجټ ریلوکیشن ډیر کم.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ کمیشن یو چارواکي اعجاز خان وایي چې حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره په هلو ځلو بوخت دی او د دې لپاره خپل یو نظام جوړ کړی دی.
اوورال چې کوم دې مو په کیسه رپورٹ کیږي د زمونږ انډیکیټر هم د سیکشوال ابیوز، او دا زمونږ چې د کوم سیستم استابلیش کړی په بار ډیسټریکټ او چایلډ پروټیکشن یونټ موږ استابلیش کړی، هغه دې لپاره دي چې مطلب هغه دا چې کیسه چې کوم دې هغه مانیټر کړي، او هغه کسانو ته پراپر سره هغه ملو شي. دې نمک کې موږ په یونین کونسل لیول باندې چایلډ پروټیکشن یونټ په ذریعہ باندې چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړ کړی، او موږ د پریوینشن لپاره یو پراپر پروګرام چلو، چې مطلب دې وایي چې خلکو کې هغه هیرای شي.
دغه کارپوهان وایي آبادی سیوا کې دل د هیواد کورنیو حالاتو لکه د جنگونو یا سیلاونو لامل د خلکو کډوالي، د کورونو کمی، او یا په کورونو کې د زیاتو کسانو اوسېدلو په ګډون ماشومانو ته د میندو پلرونو ناسمه توجه هم هغه سو عوامل دي چې لامل یې داسې پیښې مخې ته راځي. د جانزیب خان په خبره داسې پیښې زیاتې په کلیوالو او ښاري سیمو دواړو کې د بسونو او یا فلاین کوچونو په اډو شان ځایونو کې چې ماشومان پکې کار کوي او یا له کورونو تر تښتېدو پس ورته مخه کوي زیاتې مخې ته راځي. د یو کارپوه په حیثیت ارشد محمود هغه لارې بیانوي وی چې ورسره د داسې پیښو مخنیوي کې دی شي.
سیول سوسایټي چې نو هغه دغه چغې وي چې را د ماشومانو د تحفظ چې کوم یونټس دي، دا په کار دي چې په ټول پښتونخوا کې او کمیونټیز په سطح باندې خلکو سره کار کول په کار دي، ځکه چې دا ماشومانو خلاف جنسي تشدد نه دی خو طریقه دا ده چې دا اون نشي، ځکه چې یو پیرو شي نو بیا رستو کار کسان ته سزا ملو شي. زمون زیات زور پاغه باندې هغه ټیک دي، خو د دې پریوینشن غړو باندې پرایورټي په کار ده، ځکه چې ماشوم بیا د ډیر سنه تیریږي ټول عمر.
کارپوهان وای پر ماشومانو د جنسي تیریو مخنیوي لپاره دا ضروری ده چې یو عامه پوهاوی پیدا کړل شي چې دا د ماشومانو د حقونو خلاف ورزي ده، او د ماشومانو تحفظ یقیني کول یې قانوني حق دی. دوی په ټولنه کې تعلیم عام او لازمی ګرځول او مناسبه قانون سازي هم د داسې سماجی خرابیانو د مخنیوي لپاره ضروری ګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو اکټ 2010 کال له مخې پر ماشومانو د جنسي تیریو د جرم سزا 5 کاله ده، او 15,000 روپۍ جرمانه هم ورلا مقرر کړل شوی ده.
ورځنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږوي. زموږ د سهارنو خبرونه وخت په دې ځای پای ته رسیدي. د مونږ د خبرونه به تر شپږ بجو پورې دوام لري. د مونږ نور همکاران به راځي تاسو سره به د خبرونه پر مخ بیایي، او تاسو به نور راپورونه او نورې خبرونه هم اوري. اوس یو سندره ستاسو د ټولو په نظر، او ما مجید بابر ته اجازه راکړي. خان باد او بریالي اوسئ.
دمینیز لخپل صبر وینشم، ستا دمینیز لخپل صبر وینشم، دیر دن شرمی گم حال وینشم، دیر دن شرمی گم حال وینشم، ستا دمینیز لخپل ستا دمینیز لخپل صبر وینشم، ستا دمینیز لخپل صبر وینشم. Thank you.
ڈاڈا خواتا دی ڈاڈا زکا کتا نشا خواتا دی ڈاڈا زکا کتا نشا دیر دنا شرمی گم حال وایا نشا دیر دنا شرمی گم حال وایا نشا میں استاد منز لخ پل صبر وای نشا استاد منز لخ پل صبر وای مختی پکما مخیلا چی راشی مختی